ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې شوې. نن د نهه یا سې شنبې ورځ او د 2013 کال د نومبر شپږمه نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رډیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. پروانه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې ونیس پروګرام د ځوانانو غږ در خپرو. اوس د دې مهال خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویل نن د اسلام آباد سفر کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبان د ماسکو خبرو اترو ته وفد ناستوي او سعودي عرب خپل اولنی ایټمی مرکز اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز نن د اسلام آباد سفر کوي چې پکې د اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل بیگا په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشتې هغه ملاقات په تناظر کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کړې وي. د ډاکټر فیصل په وینا په واشنگټن کې ترسره شوې یاد ملاقات کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم موجود و او پکې زیاتره خبرې په افغانستان مرکوزې وي. ډاکټر فیصل په خپل پیغام کې زیاتوي چې میرمن ویلز باندې د پاکستان د خزانې له وزیر اسد عمر سره هم ملاقات کوي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وایي له چین سره تجارت با په پاکستانی او چینایي کرنسیو کې کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل له دې ګام سره به یې د هیواد د کرنسۍ ارزښت سم پاتې شي. دی وایي
پاکستان او چین ترمن تجارت با تر دی وروستا په یان یا د چین په پیسو کې کیږي. د سره با د ډالر او د گردش یا په ډالرو کې د سودا نه کې دوله وجه د پاکستان پر سټیټ بینک بوج نه راځي.
فواد چودري په دغه موقع د اپوزیشن ګوندونو د کردار ستاینه هم وکړه چې د په وینا په هیواد کې د ورستیو مظاهرو او احتجاجونو پر مهال یې له حکومت سره هر ډول تعاون کړی دی. د سند های کورټ د نقیب الله مسعود د وجنې مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت نه بل عدالت ته د منتقل کولو امر کړی. تیره ورځ چیف جسټس احمد علي شیخ د لړکې د نقیب مسعود د پلار په هغه درخواست د اوریدنې پر مهال دا حکم وکړ چې په کې له ترهګرۍ ضد عدالت نه د دغې مقدمې بدلولو غوښتنه شوې وه. له اوریدنې وروسته د نقیب مسعود د تره زوی نور رحمان مسعود مشال ریډیو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد عدالت له کاروایي مطمئن نه وو. وزیرستانی ځوان نقیب مسعود سکال د جنوري په میاشت کې د پولیسو یو افسر راو انوار په دې تور وجلې و چې هغه د وسلوالو ملګری و. خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راو انوار خلاف د نقیب مسعود د وجنې مقدمه درج شوه چې لا هم روانه ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبان د ماسکو خبرو اترو ته خپل وفدونه استوي. افغان چارواکو تیر ورځ وویل چې روانه میاشت په روس کې په نړیوالو خبرو اترو کې به د دوی وفد ګډون وکړي. ماسکو د نومبر په نهمه په داسې حساس وخت کې دا غونډه کوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې د 18 کلنې جګړې د خاتمې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي. د سولې د عالي شورا چارواکو وویل د ماسکو غونډې ته څلورتنی وفد استوي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا هم نه دی ویلي چې دا وفد بزی او کنه. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدی ویلی په دې اړه لا هم د روسي چارواکو سره خبرې کوي او زیاتوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو هرکلی کوي. بلخوا د طالبانو د سیاسي دفتر زرایون مشال ریډیو ته د یو پیغام لاري ویل چې د دوی وفد به د ماسکو په خبرو اترو کې ګډون وکړي. سعودي رسنۍ سعودي عرب سرکاري رسنۍ ریپورت ورکوي چې ولیعهد محمد بن سلمان پروند توانایي متبادل زرایو لپاره د هیواد اولنی اټمی سیړنیز مرکز اعلان کړ. سعودي چارواکي د خپل حریف ایران د اټمی توانایي پروګرامونو پرمختګ ته په کتو سره وایي پلان لري چې په راتلونکو شلو کلونو کې بعد اتیا عرب ډالرو په لګښت دغه شان نور 15 مرکزونه هم جوړوي. که څه هم سعودي عرب ویلي چې د اټمی پروګرام یوازنی مقصد یې د ګیس او تیلو ترڅنګ د توانایي نوو وسیلو ترلاسه کول دي. خو په غربي نړۍ کې اندېښنې راپارېدلې چې سعودي او ایران ترمنځ د اټمي وسلو جوړولو سیالي شروع نشي. د ایران په سیر سعودي عرب هم وایي چې اټمي پروګرام یې د پرام نه مقاصد لپاره ده. خو سا کال مارچ کې محمد بن سلمان خبرداري ورکړی و چې که ایران اټمي وسله جوړوي نو سعودي عرب به هم جوړوي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو خبرداري ورکړی چې په تهران به د سختو بندیزونو فشار تر هغه جاری وساتي چې ایران د یو عادي هیواد په سیر رویه خپله نه کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې له هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په تهران امریکایي بندیزونه عملي کېدل شروع شول. په دې بندیزونو کې د ایران د توانایي، مالي چارو، د بحري بیړیو جوړولو صنعت او د هغې له لارې تجارتي نظام په نښه کړل شوی دی. دا بندیزونه له هغې وروسته ولګول شو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2015 کال د اټمي تړون نه د وتلو اعلان وکړ. تهران یاد تړون د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو سره کړی دی. او بل خبر دا چې نن په امریکا کې د کانګرس یعنی ایوان نمائندگان او سینټ لپاره منځمهال انتخابات کیږي. دا انتخابات چې د دغه هیواد په انتخاباتي تاریخ کې پکې له ډېرې مودې پس د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ سخته مقابله کیدونکې د دواړو ګوندونو غواړي چې په دې کې کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي. په نننۍ انتخاباتو کې به امریکایان د ایوان نمائندگان د ټولو 415 او د سینټ په 100 کې د 3 چوکیو لپاره رای اچوي. د دې انتخاباتو نتیجې به د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتلونکو 2 کلونو د تګلارو سمت وټاکي. له دې وړاندې ریپبلیکن ګوند په ایوان نمائندگان او سینټ کې له ډیموکرات ګوند نه زیاتې چوکۍ درلودې. خو یو شمېر نظر پوښتنې ښایي ممکنه ده چې دا وار ډیموکراتیک ګوند لږ تر لږه په ایوان نمائندگان کې اکثریت ترلاسه کړي. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د کرنسیو بیې او موسم حال وړاندې کوو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.78 روپۍ 70 پیسې او په 1.50 روپۍ 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 15.68 روپۍ او په 15.68 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 4.08 روپۍ 50 پیسې او په 4.08 روپۍ 70 پیسې. او 3.10 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 3.10 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو، ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 کم نه کم 12، بنو کې 28 او 10، ژوب کې 26 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسیو بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روان خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته رسیدلې. تازه حال یې درکو: سین های کورټ پرون په نقیب الله مسعود قتل کیس کې د هغه د پلار د درخواست په منظورولو سره د دغه مقدمه اوریدنه یو بل عدالت ته د لیږلو حکم کړی. د قانوني چارو یو کارپوه وایي:
کوم ملزمان دي کا اثر رسوخ والی د دې اثر وو دوی ته د مقابله ویږي چې کوم غواهان دي په دې باندې پرشر واچوي کیس کمزورې کی.
په کراچۍ کې د پورت قاسم د کارګرو احتجاج دوام لري. د دوی غوښتنې څه دي؟
موږ دا پروټیسټ کوو چې موږ دلته نه ونه باسي تر اګریمنټو کې موږ ګران 1983 نن ته پورت باندې کار کوي نو لکه زموږ حق جوړیږي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې د غیرت په نوم د ښځو د وجنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. او د پیښور نرخزیان وایي د دوی ملګرو ته د مرګ ګواښونه ورکول کیږي.
مال دم کیا نه راکې په مای فایرینګ هم کړې دي زه وخلې مې هم زه پړون هم غورځولې یم داستر کې شنه کړې ده په مان.
اونیس پروګرام د ځوانانو غږ او نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. اوس هم راځو د دې خپرونې اولنی موضوع ته. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ایلس ویلس نن اسلام آباد ته رسیدلی. راپورونه وای نوموړی به له پاکستاني او چارواکو سره د سیمې پر امنیتی او پتیرا بیا د افغانستان د روغې جوړې په څیر په موضوعاتو خبرې وکړي. بل پلو په قطر کې د افغانستان طالبانو سیاسي دفتر مشال رډیو ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې د دوی یو پلاوی به د نومبر په لسمه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په جوړېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رډیو همکار طاهر خان معلومات راکړي.
دا رپورټونه راغلي دي چې د امریکا دغه مرستیال وزیر اسلام آباد ته رسیدلې ده او د سفر په اړه باندې د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان محمد فیصل په خپل باندې هم خبره کړې وه. هغه فقط دومره ویلی وو چې دا به نن په اسلام آباد کې په خارجه وزارت کې د پاکستاني چارواکو سره خبره کوي او د پاکستان د مالیه وزیر فینانس منیسټر سره پاسه دومره سره به هم دا خبره کوي. او بل خبره ترجمان دا کوي چې د دې خبرو هغه بنیادی چې کوم ټکی دی موضوع ده هغه چې کله واشنگتن ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په اولنې هفته کې ورغلی نو دا غي په بنیاد باندې به نورې خبرې کی چې کومه تشوي وي بل هغه تفصیل نه دی ورکړل. لیکن د دې امریکایي د نائب وزیر چې کوم هغه یو مسولیت دی د موارد هغه د جنوبي اسیا او بیا د مرکزی اسیا پاکستان سره اوس د امریکا چې کومه مهمه موضوع ده که په دواړه خیزه خبرو کې وي نو هغه د افغانستان ده. او د تعلقات چې خراب دي د دې بنیادی علت هم په افغانستان کې هغه چې کوم روان حالت دی جنگ ده که امریکا اکثر د پاکستان نه دا غواړي چې دوی دوه کارونه وکړي. یو خو اصل ور اجازه ورنه کی چې د پاکستان خبره استعمال شي. دویم دا چې خبرو ته طالب هو سوي چې هغه خبرو کې شامل شي. او دا سفر خو مهم ځکه دی چې په دې ماسکو کې د نومبر په نهمه باندې یو غونډه کیدونکې ده د سیمهیزو هیوادونو یو مشاوراتي غونډه ده. اوس لږه شیبه وړاندې طالبانو دا اعلان کړی دی چې هغوی به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي ورته به وردي. مشال ریډیو ته د طالبانو سیاسي سرچینو یو بیان را لېږل دی چې به تاسو سره شریک کړم. پوښتنه ترې دا شوې وه چې آیا تاسو ورځئ که نه ورځئ نو جواب دا دی چې زو چا چې دا میسج را لیکل دی هغه دا خبره کوي چې دا مذاکرات نه دي. هر څوک د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په رابطه خپل نظر وایي. د سیاسي دفتر هیئت به هم د مسلې د حل په اړه ګډونوالو ته د امارات موقف واضح کوي.
اوریدونکو دا یادونه به وکړو چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انس ویلز د پاکستانی چارواکو سره لیدنې روانې دي. په دې اړه به نور معلومات په روانو خبرونو کې درکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي چې د عیسوي میرمنې آسیا بی بی په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته رامنځته شوي بحران په محل یې د سیاست کولو په ځای د حکومت ملاتړ وکړو. خو په همدې حال کې متحد مجلس عمل وایي دوی به مظاهرې پیلوي. چارواکي دا بیان ملک ته زیان رسوونکی بولي. په همدې حال کې حکومت د اسی بی بی د خوشی کولو تر حکم وروستو په شو مظاهرو کې خلکو ته د وخت زیان د ازالی اعلان کړی دی. بشیر ګواخ د نور تفصیل سره.
پاکستانی چارواکي وایي د مذهب سپکاوي د تور په کیس یا قضیه کې سپریم کورټ لخوا د عیسائی میرمنې آسیا بی بی په حق کې فیصلې تر راتګ وروسته شو مظاهرو په محل خلکو ته په زیان رسونې تورن او ځینو ښکېلو کسانو خلاف پولیس رپورټونه جمع شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد احمد چودري د نومبر په 15مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې حکومت د مذهبي اقلیتونو ژوند خوندي کولو لپاره ټول ګامونه اخلي. نوموړی زیاته کړه هغه خلک چې د مذهب په نامه سیاست کوي ټول یې پیژني. دلته چې څوک اوسیږي هغوی ټولو ته به خپل عیني حقونه رسیږي. وفاقی حکومت صوبایي حکومتونو ته حکم کړی چې د شوی نقصان په اړه د معلوماتو کې او هغوی چې په دې کار کې داس لري هغوی په ګوته کې. دا مهم ورته ویلي چې د چا مال ته زیان اوښته دا هغوی سره د مرسته وشي. دا معلومات چې راشي نو بیا به زه تاسې په یو ورځ دوو کې خبر کوم چې موږ مخکې څه کوو. آسیا نورین چې په آسیا بی بی شهرت لري په 2009 کال کې د خپل ګاونډي لخوا د مذهب په سپکاوي تورن شوه. په 2014 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واوروله، خو سپریم کورټ د اکتوبر په 1 وویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته، نو ځکه باید له جیله خوشې شي. تر دې وروسته تحریک لبیک او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړې او له حکومت یې غوښتل چې آسیا بیبي پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یو معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره واده شوی چې د آسیا بیبي نوم به د هغو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره قانوني کاروایی کوي چې له ملک څخه بهر پې د تګ بندیز دی. په همدې حال کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل وایي د آسیا بیبي نه پرېښودلو لپاره پر حکومت فشار اچولو په خاطر به د نومبر په 8 په کراچۍ کې لویه مظاهره وکړي. په دې اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام فی مقامی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ پریکړه نه مني.
دا به موږ باندې یوه لاره جوړیږي، نو موږ به خامخا خپل احتجاج تر هغه وړه جلیل ارو تر څو راشي دوی دا شی واپس اخیستی نه وي. جمعیت علما اسلام همیشه دپاره دغه طریقه ده چې کوم حکومت راشي هغه د خپل مونده پوره کړي. البته هر حکومت باندې مو د هر حکومت په دور کې مو د خپل عینی او قانونی خبرو زرید دوی نه وخت هدا او پرمانل مو هدا. نو ان شاء الله تعالی موږ د حکومت ورزاولو د دې اراده مو نشته، البته د خپل تحفظاتو تحفظ د مشکار دی او دا به کوو ان شاء الله تعالی.
خود تحریک انصاف حکومت ویاند او اطلاعات او وفاقی وزیر فواد احمد چودری پرون خبرلان ته ویل چې ځینی ګوندونه باید پر دې مسله ځکه سیاست ونه کی چې هیواد ته زیان رسیږي.
سین های کورټ پرون په نقیب الله قتل کیس کې د هغه د پلار د په درخواست منزورولو سره د دغه مقدمه اوریدنه یو بل عدالت ته د لیګلو حکم وکړ. دغه وزیرستان ځوان د روان کال د په جنوري کې په کراچۍ کې په یو جالي پولیس مقابله کې وجل شوی وو. نور تفصیل سره سراج زهیر.
د ګلپورس په کراچۍ سن های کورټ کې د نقیب الله مسعود قتل کیس اوریدنه د چیف جسټیس احمد علی شیخ په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د نقیب الله مسعود پلار محمد خان درخواست ورکړی و چې د ترهګر ضد عدالت زنانه جج خالد یاسین باندې د دوی اعتماد نشته او دوی نه غواړي چې د نقیب الله د وژنې مقدمه په ذکر شوی عدالت کې وچلوي. د کوم وروسته چې چیف جسټیس د دې مقدمې بل عدالت ته د منتقل کولو حکم ورکړو. د درخواست په اړه مشال سره خبرو کې د نقیب الله مسعود د ترزوی نور رحمان وویل چې دوی ته نخکاری ده چې په دې عدالت کې بورت انصاف تر لاسه شي.
مطلب دا چې څنګه نه پیا چې کوم نو د تکلیف دې تر اوسه پر هغه او نه دي ګرفتار او نه دته سزا ملاو شوې ده. یا دې په جوړوا هغه دا یو څه مجرم ثابت کوه هغه بالکل په دې باندې د مجرم مې الزام ولګول چې مجرم دې نو هغه په وجود دغه چې سزا نه ور ورکولې ټول په دې خبره انجام دادي چې مطلب دا کار نه کېدل دلته نو د دې په واجب باندې بل عدالت ته راځي.
یا دې چې خالد یاسین په ذکر شوی مقدمه کې ایس ایس پی ملیر راو انوار او ډی ایس پی قمر احمد شیخ ته ضمانتونه هم ورکړي دي. د کوم د منسوخې لپاره چې د نقیب الله مسعود پلار درخواست جمع کړي. د نقیب الله مسعود قتل کیس او د ترهګرۍ عدالت په جج د عدم اعتماد په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني چارو پوه او وکیل عبدالرحیم وزیر وویل چې یاد عدالت مقدمه کې د ځنډ نکار اغستو روان کال په 14 جنوري د کراچی پولیس د ملیر په سیمه کې د ایس ایس پی راو انوار په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد کاروایی دوران سلور تنه او وژلي وو چې پکې یو 20 کلن نقیب الله مسعود هم شامل وو. خو وروسته بیا دغه پولیس مقابله جعلي ثابت شوه او د احتجاجونو نه پس په 19 جنوري د سپریم کورټ چیف جسټیس ثاقب نثار د دې نوټس واغستو او دا ورځ په 20 مارچ راو انوار د مقدمې اورېدنې دوران ونیول شو.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې د غیرت په نوم د خزو د وجنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا ادارې چې د ناموسي وجنو په اړه ختمي راپور به په راتلونکي میاشت کې خپروي زیاتوي چې زیاتره پیښو کې د خزو د کورنۍ غړي هم شریک وي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
دغه ادارې وایي په صوبه کې تر اکتوبر میاشت پورې د غیرت په نوم د وژنو 250 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 3 ښځې او 10 سړي وژل شوي دي. په سوات کې پر داسې پیښو کارکوونکي ادارات یا اویکننګ مشر سردار حسین بابک وایي یوازې په سوات کې تر اوسه 23 ناموسي وژنو پیښې مخې ته راغلي دي او زیاتوي.
چې کوم فیګرز مونږ سره راغلي دي 20 واقعات داسې شوي دي چې په دې کې 15 خودکشیان دي او 10 چې دین اداره کده اونر کلینګ کیسز دي. په دې کې ماشومان جنکۍ لکه وژل شوي دي سوځول شوي دي. په دې کې باید بیا داسې دي چې لکه مونږ پکې انټرونشن کړي دي او د عدالت په تھرو باندې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغې صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن د پېښور څانګې یو مشره سایما منیر وایي زیاتره پېښې په پېښور او د صوبې په لرو پرتو سیمو کې مخې ته راغلي دي. سایما منیر دا هم وایي د داسې پېښو د مخنیوي لپاره لا هم زیات کار کول دي.
هغه پوهه چې موږ وایو چې دا د غیرت په نامه قتل دی کې بس پوهه راځي یا د ښځو حقوق باندې کې بس پوهه راځي نو زه ډېره زیاته مایوس یم. اوس دا 5 دا به زموږ داسې تېرېږي تاسو ګورئ د حکومت اور زغې تقریر کوي خوشاله شي هغه نه پس هغه بالکل هغه آسی اور دیدا منل چې جی اپ قانوني چاره جوړو کې چې دا غین هم په ډیټ کنټرول کړ نو چرته چې دا ټول حالات دی ته بزت دا ست مل رما چې دلته بخته د پاره دا غي خګړې د پاره بس کار کیږي نو سما یره دا دا اوس دا ځنه ما چې تقبل کې ودا پیښې نورې باندې جاتی شي.
د خزو د حقونو کارکونکو ادارې ته هم وایي زیاتره داسې پیښې په سوات او د پیښور په خوش اسیمو کې رپورت شوې دي. په سوات کې د غیر سرکار ادارې خویندو جرګې مشره تبسم ادنان وایي په سوات کې د قانون په پوره توګه نه عملي کېدو او ککړو کسانو ته د سزاګانو نه ورکولو له وجې هم داسې پیښې کیږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
دلته کې زمونږ جسټس سیستم چې دی نو هغه شاید د هغې کمزوریانی دي. زمونږ چې هغه اف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړل کېږي. دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهلي شي او په هغې د معمولي 107 چالان شوی نو چې داسې قسم حالات نو په هغه کې د داسې واقعیت کېدو یا د کمی کوزي مونږ څنګه سوچ کولای شو.
د خیبر پختونخوا د حکومتي شمیرو تر مخه په تیرو شپږو کالو کې د ناموسي وژنو 478 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 309 ښځې او 204 سړي وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان دویمې لوی سمندري اډې پورت قاسم ګڼ مزدوران په کراچۍ کې د تیرې خوښې ویني میمشتې راځي په احتجاج دي. مزدوران وایي له هغه وخت چې پورت قاسم چینایي کمپنۍ ته پټېکه ورکړل شوې دوی ته میاشتنې تنخواګانې او د مزدور بنیادي حقونه نه ورکول کیږي خو د کمپنۍ چارواکي د مزدورانو ادعاوي ردوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پورت قاسم په احتجاج کوونکو کې زیاتره په کراچۍ کې میشته قبایلي ضلع باجوړ، سوات او مردان مزدوران دي. دوی د 1300 د پاسه څلوېښت ورځو راهسې د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي خیمه لګولې چې په کې شپه او ورځ ناست وي. دوی وایي له 1901 میلادي کال راهسې یې په پورت قاسم کې له کښتیو د سامانونو کوزولو او خېجولو کار کړی خو په 2018 کال کې حکومت چینایي کمپنۍ ته د پورت قاسم د هغو جیټیانو ټیکه ورکړه چې پکې دوی مزدوران وو. اوس دوی چینایي کمپنۍ چې هونینګ فیون پورت اینډ شپینګ پرایویټ لیمیټډ نومیږي د جون د میاشتې راهسې د 1500 مزدورانو له جملې څخه یوازې 88 مزدورانو ته د کار اجازه ورکړې او پاتې نورو ته د کار څخه د وستلو ویلې دي. د پورت قاسم د مزدورانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حسین باچا د ګل په ورځ مشال رادیو ته وویل
موږ دا پروټیست کوو چې موږ دلته نه ونه باسي سر اګریمنټ کیو موږ مزدورانو نه سر کیا سي دلته پورت باندې کار کوي نو لکه زموږ حق جوړیږي. ولدار چې قانون کې دا کول کر ریګولیشن اف امپلایمنت اکټ 1974 چې دی نو هغه کې دا کورکر چې دی پروټیکټډ نو دی لکه قانون سوکمانی نه 1751 مزدوران دي چې هغه لکه مطلب دار چې هغه ودینه متاثر کیږي.
نوموړي زیاته کړه د پنجاب په ساحوال کې یاد چینایي کمپنۍ د بجلی جوړولو پلانټ جوړوي او پورت قاسم دا برتونه د ساحوال پروژې ته د کوئلې راوړلو لپاره کاروي. په احتجاج کې شریک فضل محمود وایي د لسګونو کلونو راهسې په پورت قاسم کې مزدور دی. مخکې یې د کور گزاره سمه روانه وه خو د حکومت لخوا چینایي کمپنۍ ته د ټیکې ورکولو وروسته ورته میاشتنۍ تنخواه او د اختر جمعې او نورې رخصتۍ په وخت نه ورکول کیږي.
بیا دې کې د جنون چټي نه را کړی، سارم چټي نه را کړی، د محرم چټي نه را کړی، نو لکه ډېر ظالمانه مون چټي نه را کړی، نو لکه دې نه جمعه ته چې کوم لار تر نه هغه لارې هم بنده کړی لکه
مظاهرین وای د چینایي کمپنۍ په خلاف عدالت تللی او یو شمیر سیمه ایزو سیاسي او د مزدورانو مشران د دوی احتجاجي ناستې ته ورغلي. د دې ترڅنګ دوی اسلام آباد ته هم تللي او د واکمن ګوند تحریک انصاف له حکومتي لوړپوړو چارواکو سره یې خبرې شوي، خو لا هم د دوی د ستونزې کوم حل نه دی راوتی. بل خواته د چینایي شخصي کمپنۍ هیونینګ فیون پورت اینڈ شپینګ وکیل منور احسانی د ګل په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی مزدورانو ته د اکتوبر میاشتې تنخواګانې ورکړي. همداراز دوی د کمپنۍ ټول نه بلکې یوازې اتیا مزدورانو ته کار ورکولی شي.
It's not the salaries which is the main matter.
دوی اصلي ستونزه په تنخوا کې نه ده، ستونزه دوی ته د کار په ورکولو کې ده. دا مشکل د پورت قاسم د چارواکو او مزدورانو د اتحادیې ترمنځ دی. موږ به صرف اتیا کسانو ته کار ورکوو، خو احتجاج کوونکي وایي نږدې درې لسیزې یې په پورت قاسم کې مزدوري کړې او له سلګونو مزدورانو څخه یوازې اتیا مزدورانو ته کار ورکول د مزدورانو د حقونو او د ډاګ ورکر ریګولیشن د قانون په خلاف ده، او دوی به د خپلو حقونو تر اخیستنې احتجاج ته دوام ورکوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ نرخزیانو په یو خبري غونډه کې ویل چې د دوی ملګرو ته د مرګ ګواښونه ورکول کیږي. دوی له حکومت وغوښتل چې امنیت دی خوندي کړي. د پیښور پولیس وای دوی هغه یو کس نیولی او پر ضد یې مقدمه جوړه کړې چې یو نرخزی ته یې د مرګ دړکې ورکولې، خو د نرخزیانو ټولنه او د هغوی د حقونو فعالان وای حکومت د نرخزیانو د حفاظت لپاره هغه رنګ اقدامات چې لازمه ده نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
په خبري غونډه کې د مرګ د ګواښونو سره مخ چوټ کې هم موجود و او هغې د خپلې ستونزې په اړه په خبري غونډه کې وویل چې د تیرو څو کلونو راسې د یو تن لخوا هغه د سختو مشکلاتو او د مرګ د دړکو سره مخ ده.
هغه درې میاشتې پس بیا راووتو، هغه هم زما په ټسټ کې ابله چټکې شته وه، هغه بیا ونیولی شو، درې میاشتې جیل کې و، هغه راووت اوس بیا ما له دمکیان علاقه په مای فایرنګ هم کړی دی، زه وخل یم، زه پوړون هم غورځولی یم، دا سترګه زما ګوري تاسو، دا سترګه شنه کړی ده په مانا درې مسلورم ورځ ده. هغه وایي ته زما ښځې په شانتي جوړه شه، پیسې هغه نه راغی، مال هغه چولی خرڅی، نو چې زه ګډېږم نه تو دل پیسې د کم ځای نه ورکوم، چې نه ورکوم بیا مې وخې ټکی مې مال تحفظ مې لاو شي، زما ته ډېر زیاته خطره ده.
په دغه مهال د ټرانس اکشن په نوم د نرخزیانو د ټولنې مشري پرزانه جان مشال ریډیو ته وویل
2015 نواله تر اوسه پورې سو درش پته چې دی خواجه سره قتل شو، سره پاس زور پورې چې دینو دا د تشدد وال تکول تشدد د به دخل کو ذهن کې فټ شو، ولی چې حکومت سزا نه ورکي کو چټ کې قتل شو یا چټ کې نقصان ورسېدو د دې ذمہوار به موجوده حکومتي او د دې ذمہوار به موجوده پولیسي.
خو بلې خواته د پیښور د ګلبهار تانی یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د چوټکی په نوم نرخزی ته د مرګ دړکې ورکوونکې یو تن هغوی نیولې دی او په ضد یې مقدمه هم درج شوې ده. یو مدني فعال تیمور کمال وایي د بشري حقونو د ټولنو په سپارښتنه د پیښور پولیسو د نرخزیانو د تحفظ لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
زموږ ورسره په دوه میټینګونو شو، دا کمیټي هم د دې لپاره جوړه شوې ده چې د خواجه سرا مسلې دي هغه به خواجه سرا پولیس او سیول سوسایټي په شریکه مخې ته بوزي. دا کیس هم موږ په هغه شپه مغې سره خبرې کړې دي، په دې کې دا کس گرفتار هم دی، خو د دې اف آی آر او د دې گرفتارۍ نه باوجود جود اوس دغه فیملی راضی او د پرشرایز کوي او د دمګیان ورکي. نو مونږ د دې لپاره د ریاست نه، د حکومت نه، د وزیر اعلی نه، د ایجی نه د تحفظ مطالبه کوو.
کسوم پولیس او حکومت نرخزیانو ته د تحفظ ورکولو په اړه په بیا بیا د ډاډګیرنی بیانونه ورکړي دي، خو نرخزیان وایي تر دې دمه د هغوی د ملګرو په وجنه یا په هغوی په تشدد کې ککړ یو تن ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته خوږی او وسم په پیښور کې ایونی مبجه کیدون کې تا د منور شاه سټوډیو ته راغلی دی. د هغه نه بده خبرونو لنډیز واورو.
د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز دا مهال د اسلام آباد په سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشتې هغه ملاقات په تناظر کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وای له چین سره تجارت با په پاکستانی او چینایي کرنسي کې کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد خبريالانو ته ویل له دې ګام سره به یې د هیواد د کرنسي ارزښت سم پاتې شي. د سند هایکورت د نقیب الله مسید د وجلې مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت نه بل عدالت ته د منتقل کولو امر کړی. تېره ورځ چیف جسټس احمد علي شیخ د لړکې د نقیب مسید د پلار په هغه درخواست د اورېدنې پر مهال د حکم وکړ چې پکې له ترهګرۍ ضد عدالت نه دغې مقدمې بدلولو غوښتنه شوې وه. نقیب مسید د روان کال په جنوري کې په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا او طالبان د ماسکو خبرو اترو ته خپل وفدونه استوي. افغان چارواکو تیر ورځ ویل چې روانه میاشت په روس کې په نړیوالو خبرو اترو کې بعد دوی وفد ګډون کوي. بلخوا د طالبانو د سیاسي دفتر زرایو نن مشال ریډیو ته یو پیغام لارې ویل چې د دوی وفد بعد ماسکو کې په 9 نومبر په خبرو اترو کې برخه واخلي. د سعودي عرب سرکاري رسنۍ ریپورت ورکوي چې ولیعهد محمد بن سلمان پرون د توانایي متبادل زرایو لپاره د هیواد اولنۍ اټمي سیړنیز مرکز اعلان کړ. د ایران په سیر سعودي عرب هم وایي چې اټمي پروګرام یې د پرام نه مقاصد لپاره د خوسا کال مارچ کې محمد بن سلمان خبرداري ورکړی و چې که ایران اټمي وسله جوړوي نو سعودي عرب یې هم جوړوي. او نن په امریکا کې د کانګرس یعنی ایوان نمائندگان او سینټ لپاره منځمهال انتخابات کیږي چې پکې به امریکایان د ایوان نمائندگان د ټولو 415 او د سینټ په سلو کې د 3 چوکیو لپاره رای اچوي. د دې انتخاباتو نتیجې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو 2 کلونو ته تګدارو سمات وټاکي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو. اوس هم درته ونیز خبرونه د ځوانانو غږ در خبرو. دا ځل د خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو ځوانانو کاندیدانو په اړه ده. دا خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده او نن یې په تکراری بڼه درته خبرو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ ای ریوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري احمد شاه زمي او د ځوانانو ژغ په نننۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ولاړو هغو ځوان کاندیدانو په اړه ده چې په لومړي ځل دغو انتخاباتو ته ولاړ ول. دا انتخابات د اکتوبر پر 6 نیټه د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترسره سول او بیا کندهار کې بیا د اکتوبر پر 8 نیټه ترسره سول. په دې انتخاباتو کې ټول ټال څه باندې 2500 کاندیدانو برخه واخیسته چې 411 ښځې وي. د انتخاباتو لپاره 8.8 میلیونه کسانو نومونه ثبت کړي وو چې څه باندې 15.6 میلیونه نارینه وه او څه باندې 3 میلیونه ښځې وي. د دې انتخاباتو یوه ځانګړتیا دا هم وه چې په لومړي ځل یو شمیر ځوانو لوستو کاندیدانو رامخته سول او دوی غوښته چې د وطن لپاره یا د هیواد راتلونکي لپاره څه وکړي. په همدې تړاو مو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځینو هغو ځوانو کاندیدانو ته بلنه ورکړې ده چې دوی راسي او خپل پلان خپل نظر زموږ سره شریکي. په لومړي ځل کې ځو کابل ته. له کابل څخه دا وخت خپلواک نوماند نجیب الله آزاد را سره مل دی. آزاد صاحب ستړي مسي مشال ډېر په خیر اخلاست.
مننه کور ودان تاسو ستړي مسي.
مننه آزاد صاحب. تر ټولو وړاندې خدا راته وایس چې تاسو په بیلابیلو غیر دولتي ادارو کې هم کار کړی دی په دولت کې مهم کار کړی دی. د ولسی جرګې انتخاباتو ته هغه کم انګیزه و چې تاسو یې دې ته اړ کړاس چې د انتخاباتو ودرېږي او د ولس د استازي په توګه پارلمان ته داخل سي؟
کله چې موږ خبره د ولسی جرګې کوو دا په دې معنی چې موږ د یو ملت د برخلیک خبره کوو. کله چې خبره موږ د مسودې فرامینو قوانینو نړیوالو کنوینسیونو او معاهدې کوو معنا موږ د افغانانو د برخلیک خبره کوو. نو په دې اساس هلته باید حداقل هغه څوک چې دی د قانون یوه ماده ونیش کولی چې ترجیح کړي یا تعریف کړي تفسیر کړي. حداقل د تعبیر په برخه کې دی باید همدومره پوهاوی ولري. دوه برخه دا ده چې زما مسلک هم همدغه دی. زه دوه مسلې دوه بچلرز یا لیسانس لرم چې یوه برخه حقوق یا قوانین دي او په بیلابیلو ادارو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په بیلابیلو نا دولتي ادارو په دولت کې یعنی ازما موقفونه هم یو ډول سیاسي او حقوقي و. زه په همدې باور یم چې یو څوک باید یو ځای پایل وکړي. موږ که په کوم حالت کې اوس قرار لرو په دې کې تر ټولو مهم رول هم منفي رول لوبولی شي هم مثبت همدا ولسی جرګه ده. کله چې د قوانینو مسله شي کله چې د فرامینو مسله شي او کله چې د دوه نور قواوو یا دوه نور برانچز شي د دولت یعنی اجرایه قوه اگزیکیتیو همدارنګه قضایه قوه جوډیشل په یو باندې د نظارت یا ابزرویشن مسله شي او د خلکو د استازیتوب مسله شي په دې کې تر ټولو مهم رول حتی تر اجرایه قوه مهم رول د ولسی جرګې دی یعنی د مقننه قوه دی. همدا ولسی جرګه ده چې د اجرایه قوه په کړنو نه یوازې نظارت کوي بلکې اجرایه قوه اغه لوړ پوری چارواکی یعنی وزیران ټول او د وزیرانو په سویا باندې د معدل یعنی هغه بسونه چې دي خارج دوه سیاستونه دي اندارنګ کنو کمیسونونه دي دا دای تاکي د تایید راي ورکوي. همدغه اداره ده همدغه مقدس تالار دی چې دلته د یو ملت برخلیک ټاکل کیږي او دا برخلیک ټاکلو لپاره زبای د خپل اولاد د برخلیک ټاکل لپاره د افغانستان د هر بچی د برخلیک ټاکل لپاره زه باید خپل ګام واخلم. د نو څخه توقع نه کیږي. نیپولین ویلی دی چې هیڅ کله د فاسد نظام په وړاندې نیوه کې مکوي نخت مکوي ګیلې مکوي. که غواړي چې تغییر راولي نو د همدغه نظام برخه شي د وخت په تیریدو پرمختګ وکړي او ځان هغه ځای ته ورسوي چې د تغییر راوستلو صلاحیت ولري. کله چې هغه صلاحیت ولري بیا خپل تغییر راولي. نو همدغه انګیزه ده چې ځان دا باور ده چې زه باید دغه ځای ته ولاړ شم چې د قانونو مود د ولشلګې د کرنلارې د ولشلګې د استادو په کړنو باندې نیوکه کولې همې ځایونه نیوي غوړ شتغیر او باید هغه ځای تخپل ولار سو دی غوڅ هغه مسؤلیت سیاسي مسؤلیت واخلو چې پرمټ دی د غف کړي د قتل کړي د غلاوی کړي دي نور جنایتونو خیانتونه کړي دي څه باید دغه سیاسي مسؤلیت واخلل شي او تیوریکل سیاست باید فایل شي چې ارمانونه دي او غیر ارمانونه باید مشتقل وکول شي ځای فایل کو بیا نور ځوانان راځي بل دوره راځي بل راځي او همدا لړۍ همدا د سفر مخ بیا
شي. آزاد صاحب ځینې د افغانستان ولسم ځینې شکایتونه درلوده د ولسی جرګې د ځین غړو څخه چې دوی په اداري فساد کې لاس لري یا ځین نور دغه لا قانون کړین ته سره کړی دي خو هغه بیا د دې تورن څخه انکار کوي. خو دلته زما پښتنه وزدا د چتا سو کله ولست وارغلاست خپل کمپاین مو تر سره کاوه نو لڅ ډول غبرګون سره مخامخ سوزه کې چې دولس د پاره هم دا نه ویو چې ځوانان راوتلي دي ځوانان غواړي چې ځان کاندید کړي ولسی جرګې ته لار هوار کړي نو د ځوان په هیڅ د حقوق برګون څو
بیل شک از ما په شمول د نوی فیصله افغانانو باور ته زیان وشي د لویان اعتماد لاس ورکول سوی ځکه چې همدغه ملت او همدغه افغانانو چې تیر وکیلانو ته رای ورکړی وي او هغه د کمپاین خبرې چې د هغه وخت اوریدلې بیا چې کله دغه اشخاص وکیلان سول بیا د دې په کړنو کې د دې په ژمنو کې اته دې پیدا کېدل نو خلکو باور نشوي کولای. دا یو سخت کار وو په دې کې شک نشته اما د دې د باور ترلاسه کول لپاره یو ځما خپل شخصا ځما د کمپاین طرز تر ټول نور بیلو په افغانستان کې په لومړي ځل باندې داسې کمپاین وسو چې هغه ډور ټو ډور کمپاین وسو موږ کوټ 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 لا لوی غونډې مو نه کړلې ځکه لوی غونډې نه کړلې چې امنیتي تهدیدات هم وو او بل یوازې زموږ هدف دا نه و چې ځان ترې کمپاین وکړو. خلکو ته په ځانګړي ډول مېرمنو ته پښتنو مېرمنو ته عامه پوهاوی ورکول مو ځکه چې اوس دغه پنځنیمې میاشتې بعد یا پنځه میاشتې یوه اونۍ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات دي خلکو ته مو دا پوهاوی ورکوي زموږ په ټیم کې یو څلوه شزینه کار داوه طلب یا رضاکارانې دا سره وي چې دی کور په کور ولاړل هر کور ته هر مېرمنې ته د دې رایو هغه اهمیت وروښوي چې موږ داسې یعنې په سلګونو نه په زرګونو داسې مېرمنو سره مخ شوي چې هغه اصلا تذکري لا نه درلودې هغه سټنام په لاس کې یو ته د ووټ د رایو هغه ویلیونو ور معلومه موږ دا د دې د ایتم د پوهاوی ورکي او د دا ومنل چې اشتیا هم د خپل اولادو برخلیک کې واځي د خپل رایو ټاکلې شي.
سید ډېر زات مننه آزاد صاحب مشال رادیو ته د وخت ورکولو شو وخت ولري په مخه مشه بیا به ان شاء الله حال سره کو
کور ودان درور ودان شو وخت ولای سلامات اوسه
په مخه مشه کور ودان خمشه از موږ غل مشال رادیو خبرې د مشال رادیو د ځوانانو ژغ نننې خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د 13 ټاکنې چې د اکتوبر پر شلمه او په کندهار ولایت کې بیا د اکتوبر پر 20مه وسوي د لومړی ځل و چې په ګڼ شمیر کې ځوان لوستي کاندیدان د انتخاباتو ته د ټاکنو ته ولاړول او اوس زو د انجینر نثار احمد د صالح پر لور د هم ځوان کاندیدو ل کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته نوماندی په کندهار ولایت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړل یوونی ورسته یې د اکتوبر پر 20مه نیټه ټاکنې وسوي. صالح صاحب مشال اړیو ته په خیر اخلاص
سلامونه تاسو سر سوري دونکو ته هیله لرم چې روغ او جوړ یاست او دا من سزا کې به ژوند لري.
مننه صالح صاحب. ځوان کاندیدان لوستي کاندیدان دا ځل انتخاباتو ته ودرېدل، تاسو دا راته وایس چې کله تاسو ولست تللاس د ولست سره مغونډې کولې له هغوی سره مخبرې کولې نو د ولست څه ډول غبرګون سره به تاسو مخامخ کېدل؟ ځکه دا د ولست لپاره هم ډېره عجیب وي، پخوا خو به ډېر هغه عمر خوړلي کسان به ورتلله یا به ډېر هغه پاخه کسان ورتلله یا پېژندل سوي په بله معنا چې هغه ځواکمن وه یا شتمن وه یا په دولت کې بې مخکې کار کړی و، نو تاسو یو ډول ورته نابلده واست په هغه معنا، نو څه غبرګون سره تاسو مخامخ کېدل چې کله به ولست ورلست؟
زما لپاره خپل دا تیر انتخابات د ژوند په ټول تاریخ کې یو بیل سفر کې او بیل فصل او بیل تجربې دی. زه خوشاله او خوشبینه په دې باندې یم چې دغه د مشرتوب معیارونه ورځ تر بلې په افغانستان کې تغیر کوي. مخکې به مشرتوب یا شلنګوټه وه یا به غټه ژره یا سپینه ژره وه یا به سین وو، ولې دا د مشرتوب اصل ورځ تر بلې تغیریږي. تقوا ته راځي، تعلیم ته راځي او د فکر لوړې سطح ته تقرب کوي. ولې کله چې زه عملا دغه سیاسي پروسې ته داخل شولم، یعنی زما له تصور او توقع خلاف دومره هرکلی وسو چې په کندهار کې موږ یو سلو دیارلس نومندان درلودل. په یو سلو دیارلس نومندانو کې موږ ډېر داسې میلیونران څکې چې بلیونران کاندیدان هم د خپل ځان سره په رقابت کې درلودل. هغو به خلکو ته موټران ورستول، شې ډوډۍ به یې ورکولې، خلک به یې راغوښتل، مګر بیا هم خلک ډېر نور ته راتلل. مګر زموږ دفتر چې د کندهار ټولو ولسونو ته دا مسله ډېره معلومه ده چې صرف هغه د پښتنو د رواج مطابقت سره یو تلخی چای مې ورکولې. باور مو اوسه چې د شپې تر یوې بجې او تر دوو بجو پورې زموږ دفتر ته خلک را روان وو، جوپې جوپې خلک راتلل، مجلسونه یې کول، سوالونه یې کول. زموږ چونکې یوه لیکلې طرحه مو درلوده د کتاب په شکل باندې، هغه مو ورسره شریکوله. د غروان جنگ پاړه باندې مبحث کوي، یعنی ډیر خوندې په دې کې و چې د خلکو هغه فکری جوړښت مخطر وروجي دي، مخطر جوړېدو دي. د خلکو په ځونه کې د وطن یا د وطن د مینې مسله په جوش کې راغلي. د خلک دغه د ولي ولي مسایل ډیر مطرح کوي چې د فرزن جنگ ولي روان دي، اقتصادي ستونزې ولي ده، ځوانان ګوره ولي بیکار دي او د حل لارې څه دي. چونکه موږ یو جامع برنامه او تګلار درلودنه په هغه کې دغه ټول مشکلاتو د حل لارې بیان شوي وي. افغانستان زراعتي ملک او زموږ ډېر فوکس پر زراعت او صنعت باندې و چې موږ خپل زراعت میکانیزه کړو، ځوانان په کار باندې وګمارل سي، د غجيري کوچني کوچني فابریکې جوړ سي چې سل 200 500 کسان په کار باندې وګمارل سي تر څو ځوانان مصروف سي، جنگ به سره ختمي د سرکړ مبینوي. یعنی په صورت کې عموم د خلکو هرکلی وو، د خلکو ذهن تغیر کړی وو. او په انتخاباتو کې تاسو ولیدل په لومړي ځل ډېر خوشاله په دې مې چې په ټول افغانستان کې مشخصا د کندهار د علاقې پر تنظیم باندې انتخابات و. هیڅ او امنیتي پیښه ونه سوله، د هیڅ یو انسان فزه هم وی نه سوله. دا زما د فارت ټول د خوشي او د خوشحالي ځای.
شبل پرتن به در سره کوم صالح صاحب چې دا انتخابات تاسو ودرې لستاسو د سولې خبره وکړه، د جنگونو خبره وکړه چې دا سیمه په جنگونو کې شکیل ده، نه یوازې افغانستان بلکې سیمه هم ورسره ناامنه ده. د دې لپاره تاسو څه پلان لري یا څه نظر لري یا څه کول غواړي یا د دې ستونزې حل څه دي تاسو په فکر؟
دغه د کانسپریسی یا د توکیه د سیاست ډېر طرفدار نه یم، ولې باور پر لرم. د افغانستان دغه روان جنگ چې پر هر ملک باندې خلک توانایي هغه د دې بیل نظر دی ولې په دې کې هیڅ شک نه چې د افغانستان پر روان جنگ کې نړیوال استخباراتي کړي دخلي دي اما عمده مسله دا ده چې ما باندې شي د روان نه عدالت په افغانستان کې د اجتماعي عدالت له تامین د ځوانانو بیکاری دا هغه عمده درې مسایل دي چې د روان جنگ بل ساتل دي بدبختانه فرضاً د قانون حاکمیت افغانستان کې نشته قانون د یوې اشرافي کړي لپاره یو رقم دی د کمزوري او د غریبي طبقې لپاره بل رقم دی یو سړی دی چې هغه قتل هم کوي غصب هم کوي زور ظلم هم کوي هیڅ څوک څنګه ورته ویلای اما بل سړی که فرضاً د سړک پر چپ لاس باندې حرکت وکړي هغه بیا بندي کیږي محبس اچول کیږي ظلم ورسره کیږي اما اساسي مسله دا چې د روان فساد په افغانستان کې چې قضا څارنوالي اجرایه قوه دغه ټولې برخې تر دغه سژمو پکښې کې غیر کې دي او دغه ټولو د فساد مرجو لاس سره یو کړی دی د کارونو نه موجودیت دی چې اشتغال نشته ځوانان بېکاره دي کله چې ځوانان بېکاره کېږي هغه مجبور دي چې یو کړنه بیا وکړي په مقابل کې ځینې همسایه ملکونه چې د دغه فرصت څخه یې ناوړه استفاده کړې ده فرضاً په یوه لاس کې ځوان ته ډوډۍ نیولې ده په بل لاس کې ټوپک ورته نیولی دی هغه چې ډوډۍ ته لاس کې دی ورته چې دغه ټوپک ویزل اخلي د خپل ورور په سینه کې به یې خالي کړی دی د ډوډۍ درکومه حکومت نه دي توانېدلی چې ځوانانو ته وظایف پیدا کړي په داسې حال کې چې افغانستان یو بهترین زراعتي ملک دی موږ تقریبا 90% خاورو مو حاصلخیزه ده زه د زراعت یو شاګرد یم موږ د شاتو په شانو بل ورځ موږ ټول یو بعته د انسان لپاره ده تقریبا څلو وړ دي نو نبات خو لا پرېږده دغه اوس چې موږ تاسو خبرې کوو یعنی د عقرب میاشت تقریبا ژمی ګور را دخل ده اوس هم ګوره موږ خپل لمر ته نسو کېنګېدلی دا خو هغه د زراعت لپاره هغه ضروري مواد دي موږ بیا هم خپل د انارو څخه استفاده نه کوو خپل د انګورو څخه استفاده نه کوو خپل د مڼو یا د سیبو څخه استفاده نه کوو په ټوله کندهار کې افغانستان خو پرېږدي په ټوله کندهار کې موږ یوه داسې کارخانه نه لرو چې په هغه کې 500 کسان په کار باندې ګمارل شوي زموږ د تاریخ تجربې دا دي چې مخکې چې په دې وطن کې پنځو ستاله مخکې جنگ نه وو یو علت دا و چې کارخانې وې خلک په کار باندې ګمارل شوي وو فرضاً خلکو وچې ډوډۍ خوړلې وچې ډوډۍ وشلومبې یې خوړلې اما خپلې یې خوړلې دایمي یې خوړلې نس ګوره وږی نه وو احتیاج په دغه اندازه باندې نه وو زما په اند باندې دغه عمده درې یا څلور فکتورونه چې ما یادکړه چې دغه مشکلات راسي افغانستان جنګ ورسره ختمېږي ولې دې کې هېڅ شک نشته چې دغه روان جنګ په افغانستان کې مطلق رول وژنه ده که په یو طرف کې طالب وژل کېږي او بل طرف که عسكر وجل کیږي لکه حزب اسلامي چې تلويش کاله بعد افغانستان ته رالی سولې یو کل سیاسي محور ته داخل سول زما نظر دا دی چې طالب به هم راځي طالب به هم د یو سیاسي نهاد په یا سیاسي ګوند په هیڅ باندې راپورته کیږي او د افغانستان پر روان سیاست کې باید برخه واخلي او دا جنگ باید ختم شي هغه وخت کې چې یو قوي اراده موجوده وي او د قوي اراده تر څنګ داسې اداره په کار شي د ټول مشخصات او مشکلات د ضرورت لکومي درک
صحیح ډیر زیاته مننه انجنیر نثار احمد سالی چې د کندهار ولایت څخه د افغانستان ولسی جرګې ته نوماندو یو جهان مننه ښه وخت ولري سالی صاحب
سلامت
اوسئ کور ودان زموږ غل مشال رادیو څخه د مشال رادیو روان خبرونه ځوانانو ښاغ د افغانستان د هغو ځوانو کاندیدانو په اړه چې دا ځل د ولسی جرګې انتخابات ته ولاړو لاوس بیا هم په کندهار کې پاتې کیږو زمریالی احدی یو ځوان کاندید دی په لومړي ځل د ولسی جرګې انتخابات ته درېدلی دی هغه خپل ګوند هم لري او سیاستوال هم دی په کابل کې فعالیتونه تر سره کوي احادی صاحب مشال اډیو ته په خیر اخلاص
مننه لدی وزونه در کې ډیره مننه
شاه احادی صاحب موږ د ځوانو کاندیدانو په اړه خبرې کولې تاسو چونکې په کابل کې هم سیاسي هلې ځلې تر سره کړې دي بیا کندهار ته تللی یاست او د افغانستان د نورو سیاسي احزاب او سیاسي ګوندونو سره مو اړیکې نیولې په تماس کې یاست نو تاسو کوم هغه کار او څنګه زو چې تاسو د ولسی جرګې انتخابات ته ځان کاندید کی یعنی څه کول غواړي څه مو پلان دی
جناب زمي صدر مننه دې کې شک نشته چې وطن کې منافالي وجود لري او د دې نافالو ته د فائدې کې شول په خاطر باید افغانان متحدانه کار وکړي او بل خصوص تعلیم ته ټول زه دا ځوانان څخه هم چې صنعت تحصیلي برخه کې هم گزاره کولای سم او یوازې هدف مو د ولس خدمت دی نو زه دا چې ولسی جرګه د ستر قانوني خونی او با صلاحیت رول لرونکو ادرس په اړه چې په اساسي قانون کې ذکر راغلی دی او د هغه جایګاه او شتون چې په اړه نړیوال ورته قایل دي د خپل ولس لپاره د خدمت جایګاه وګرځو.
هادي صاحب، د افغانستان په ولسي جرګه کې دا ځل چې کله مذهبي لږکیو ته یا اقلیتونو ته یوه چوکۍ ورکړل سو ټول شمیر 250 سو، نو تاسو یو فرد یاست، که چیرې تاسو ولسي جرګې ته منتخب سي، نو آیا د یو فرد په حیث تاسو دومره صلاحیت یا دومره واک به ولري چې هغه کمی پلانونه چې تاسو ځان سره راوړي دي هغه عملي کړي یا هغه پلي کړي، دا به څه ډول ترسره کوي؟
په دې کې شک نشته جناب زمي صاحب چې سړی د کار کولو اراده ولري او وطن ورته اولیت ولري، د وطن ملي ګټې ورته اولیت ولري، په اطمینان ویلی سم چې تجربه راځي، ځکه انسانان دي چې د دنیا تغییر وکړی دی. نو ډېر مثالونه په دنیا کې لرو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت پرې مطالعه کې سړی پوهېدلی شي چې هر څوک کولی شي چې یو ډېر غټ تغییر په ټولنه کې راولي. نو بل دا ویلی سم چې نه شاید زه یوازې اوسېږم، بلکې دا ځل د ټولو ویرتو څخه څو ځوانانو ځانونه کانجیت کړي دي، وړ ځوانانو ځانونه کانجیت کړي دي، او پر وطن مینه خلکو ځانونه کانجیت کړي دي. الله تعالی دې وکړي چې هغه څه وسي په رایو کې چې دولت غوښتنې دي، او په اطمینان ویلی سم چې تغییر به راځي او تغییر راتلونکی دی انشاءالله.
ښه، او بل پوښتنه به دا در سره وکړم چې کله تاسو ولست ولاړست بیلابیلو سیمو ته مسافرونه وکړله، نو هلته د بدلون څه غوښتنه وه د ولست خواڅخه، یا د بیا رغونې، یا د اصلاحاتو په داوسنی نظام کې د اصلاحاتو څه غوښتنې وې چې ولست درلودې؟
په دې کې شک نشته چې ولست مستن د تغییر په غوښتنه دی، د تغییر د غوښتنې په امید په هیله دی. او هم ترګې یوازې او یوازې دغه نوماندانو ته چې ځانونه کانډیډ کړي دي او تعلیم یافته ټولنې ته چې ځانونه کانډیډ کړي دي ته امید لري. تاسو وګورئ چې د قانون ماتونه لکه چې مخکې زمونه مخ مثال احمد ورور ته اشاره وکړه،
شه شه
یو عادي موضوع ګرځېدلې ده. نو د دې لپاره چې موږ د دوه کونسو فکر کوم چې بهترین تالار او بهترین ځای زموږ د ملت خو د بیکاري اوج ته رسېدلې ده. زموږ د نور آبادو په تن کې یو ور دی بیکاري ده، چې زموږ ولس بیکار دی. د دې لپاره چې د بیکاري مخونی پکار ده چې نوي وکیل صاحبان چې پارلمان ته، نو د هغه بیکاري لپاره اره سي طرحې پلانونه تصویب او تایید کړي چې په واچت باندې د بیکاري مخونی ولسي. نو درېم بې عدالتي، څو ګورې چې د قانون ماتونې په څنګ کې بې عدالتي اوج ته رسېدلې ده، او ولس یوازې یوازې د دې سکړې چې چې کله ما ډېرو ولسوالۍ ته سفرونه وکړل، ډېر غټ مجلسونه مو مجلس مې د 15,000 نفر نه زیات مجلسونه ونیول. د زمان پورې خلک مخامخ کېدل، مشران، خوندې، مندې، علما ما ته به دا ویل چې زموږ د کچه کې ډېر مشکلات لرو په تعلیمي کچه کې. او ما یو تعود دم د کندهار د ولس ټاکل دی، مالکه زه ستا کله د کندهار استازی وټاکل شوم. اوسنی د معارف سیستم په هېڅ جماعت پایز ځوان د قابل د قبول ژوندي مثالونه زه در کوی سم. که تاسو ژړی فکر وکړئ، ژړی ولسوالۍ ډېر به نفظ ولسوالۍ ده، ته اوس د شاچی په نامه یو منطقه ده چې په دې کې در زر نفر اوسي او ځوانان بچان. زه ولاړم په خپل هلته مې ویزټ وکړې، هلته وګرځېدم، جلسه وه، ما ته خلک راغلل چې موږ په دې ټول شاچیو کې په نامه مکتب نه لرو، او د شاچی په سیستل کېږي حتی د معرف زموږ د اولادونو د معرف کتابونه خرڅېږي. نو ما دا تعود کړی دی که کله زه د کندهار استازی وټاکل شم، زما به تحلیف د مراسم نه وروسته اول مبارزه د تعلیم تربیه په بخش کې شروع کېږي. د هیچ چا سره مشکل نه لرم، البته دولت یو فرد یم. دغه اوسنی سیستم ماته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دی. د کندهار زه به د کندهار استازی یم، او همداسې په نورو ولایتو کې مشکلات لرو، په مکې ډېر ستونزې لرو. په کار دا ده چې آینده راتلونکی ولسي جرګه د نظام په بغل ودري، دا زموږ نظام دی او په واقعیت باندې د نظام
شه صحیح. ډیر زیاته مننه زمری علی احادی صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي. شورز ولري،
ډیر مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځوان سیاستوال زمری علی احادی او اوس یو ځل بیا ځو د کابل پر لور. میرویس تانکزی ځوان ژورنالیست دی، لوستی کاستی، او د دهم دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته درېدلې دي چې د اکتوبر پر 6 نیټه ترسره شول. ستانکزی صاحب، ماشاءالله ډیو ته په خیر راغلاست.
سلام وخت مو په خیر تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اېدا چې وخت ولرې ډیره مننه چې فرصت مو راکړې مهرباني
مننه ستانګزی صاحب تاسو په افغانستان کې د ژورنالیست په هیڅ پیژنګلوی لري خلک تاسو د ژورنالیست په هیڅ پیژنې او تاسو د سیاست خواته غواړي چې راسي او ځان مو لسی جرګې ته کاندید کړي نو هغه کوم انګیزه و یا هغه څه پلان مو په ذهن کې راوړی وو چې خپل مسلک ته یو ډول تغییر ورکړي
او ډیره مننه دوا بحث دی یو بحث د شخصي ظرفیت لاړ خدای زما ذکر ما سیاسي علوم کې لیسانس کړي په عامه اداره کې ما مسری کړي دا یعنی رښتا مې دغه ونا او په ټلویزیون کې چې ما د جمهوریت سپای سم کار کوو نو زما سره کار د سیاسي خبرونه سره و یعنی زما فیلډ او زما رښتا او زما برخه دغه ونا دغه سم سیاسي علوم به ته تدریس کړي مول ولیکره بحث دی چې انګیزه څه ولا د انګیزه لپاره باید ووایم چې کله کله فرصتونه د سیوی چې باید
سویدی
یعنی په صورت د ماته شاید بل هر چاته ش محسوس نه شي ولې په سیاست کې مو غند ځوانان ته لارښوونه چې باید را میدان ته سو ترسو دغه محیط د مافیا او جنگ سالارانو او توبک سالارانو دوی څخه خلاص کړو نو دا اساسي انګیزه وره چې باید میدان ته شپري نه دو د میدان ته شپري خودل په خپل ظلم د خلکو په حق کې نو دغه د دې پر اساس باندې مرو د انګل د میدان
شه اول سنګزي صاحب کچیر تاسو د افغانستان ولسی جرګې ته منتخب سي دغه 2.5 غړي دي نو په یوازې تن به آیا تاسو هغه اصلاحات چې تاسو په ذهن کې لري هغه مفکوره هغه به څه ډول پلی کړئ سي په یوازې تن باندې
دقیقا اکثر از موږ دوستان بچی نمایندان ولا طرح به انفرادی مطرح کول چې اقتصاد کې دا کوم سوله کې دا کوم ول موږ اکثر نو تویل چې پارلمان د انفرادی کار ځای نه دی فرد یوازې او انګیزه خلقولای سي ول ضرورت دا دی چې یو ټیم جوړ شي خوشبختانه په 2500 یا سبان دغه سن نمایندان کې دا ځل تاسو هم شاهدان یاست چې تر نیمایي زیات هغه پیغله او ځوانان ول چې دغه سن لکه موږ هغه فکر درلود از دکړې کړي دی لوړې دکړې کړي دی اخلاص لري وطن ته وطنوالو ته یوادوالو ته نوی فکرونه لري نړۍ سره په جواب پیږي نو تابان چې په دغه پیمانه باندې چې نماندل لرو په دغه پیمانه ان شاء الله چې بریالي کسان بمبرو ولا حد اقل ما همیشه ویلي چې کناست دي سره یعنی شلو نه تر 25 دغه کسان باغله چې موږ له فکر سره مغږی ولري او ځوانانو چې نوې سوالري د ویل لپاره برنامه ولري تګلارې ولري نو موږ کولای شو ډیر په اسانۍ سره یو ګروپ جوړ کړو دا وو سامان موږ د کافي ډیرو نماندانو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موږ په تماس کې ولو ټاکنیزو سیالۍ نه د مخ هم په تماس کې ولو ټاکنیزو سیالۍ په جریان کې هم په تماس کې ولو ډیر زموږ ملګری دي هم فکر دي که خدای وکړي دغه ډول خلاص پینځه شل بیا تر هغه لا زیات بریادي سوره موږ تعهد هم درې چې لومړی په پر ټیم جوړونه باندې کار کوو اساسات او مؤلفې به تاکو لومړی توبونه به تاکو دغه پر اساس توافق هم ځکه کوو کوم ګوتوانی کو پارلمان کې هم فکر شل کسیزه ګروپ هم لرو حد یا خلاص کسیزه هم لرو موږ به بریادي او موږ به ګوتوانی کو خپل برنامه هغه څه غواړو هغه څه پارلمان ته مسیر ورکو هغه څه ورسی جرګه ته او دغه افکار ته مسیر ورکو هغه څه نور د نور اسان مناسب کو د ځان خواته
سنګزي صاحب تاسو سیاسي علوم لوستې هم دي او پر سیاسي اوزا باندې نظر هم ساتي د سیمې حالاتوم خبر یاست تاسو دار اوس چې په افغانستان کې او سیمه کې دار روان نام نه چي ده دته د حل لار څه ډول شو دل کې دایسي تاسو نظر څه دی یا تاسو به د څه لپاره په دې برخه کې بیا څنګه کار کوي چې دغه سیمه کې په دې وطن کې امنیت راسي
دا کیسه له دوه آباد موږ سره لایسو یو هغه کوچنی دی یا هغه اساسي یو بحث هغه دی چې لمنځه څه پیښیږي چې بل اخر نام نه پیدا کیږي او بل هغه لوی بحث دی چې هغه کې استخباراتي نیابتي جګړه او دا مسایل دي ها ډیر خلک پر دې باور دي چې دا لوی جګړه ده ډیر لوی ده ډیزاین شوی ده استخباراتي ده د سیمه گاونډي ودونه تا د نړۍ لوی ودونه په کلاس لري او دا په اسانه نه خیال کې دره او د افغانستان غن درې منړي او ضعیف یو یوازې کېدل شي چې مفعول پاتې شي دلته دای فعال نه شي پاتې دلای ولې بحث زادې زبوات دی وایم چې دغه لوی استخباراتي نیابتي جګړه د پاره ولې باید افغانستان میدان وسی تابن چې دلته یو ضرورت شته چې منفي کارول کیږي تابن چې دلته یو مواد شته چې د جګړې د پاره کارول کیږي دغه مواد چې را برابر وي دغه مواد د عدالتي قانون ماتونه ظلم ستم نامتوازن انکشاف دا مسایل دي چې دا مواد برابر وي د افغانستان په شمال کې تاسو جګړې نامیت وګورئ په کندز کې په بغلان کې بل ځای کې اکثرا نه جګړې د پاره چې مواد برابر سوي دي د عدالتي ظلم دلاسه همدارنګه په جنوب کې ځینې ولایتونه دغه شته د جګړې لپاره مواد او یا بل اخر انګیزه چې پیدا کړي دا هغه دغه بې عدالتي ده. که موږ وتوانېږو د متوازن انکشاف نه رانیولې بیا تر نورو برخو پورې چې هغلته باید قانون مراعت سي، عدالت مراعت سي، د زورواکو مخه ونیول سي، مافیا ماته سي، همدارنګه پر ملي ارزښتونو ملنډې او دا مسایل چې خپله عقده زیږوي دا بند سي، کېدای شي موږ ډېر لوی کار کړی په دې برخه کې چې موږ نور چاته د جګړې لپاره مواد ورنشو کړی. پاتې شو بله برخه چې هغه نیابتي استخباراتي جګړه ده. که موږ یو واحد دریز واحده ژبه منطقي ژبه رامنځته کړو موږ کولای شو په دې برخه کې هم ډېر زیات کار وکړو. ولسي جرګه ډېر یو ښه ادرس کېدلی شو. متاسفانه موږ په کار پوه او په ژبه پوه کسان ډېر کم درلودلی، حتی د ګوتو په شمېر هم لانوله، نو هغه نه توانېدلی چې هغه وتوانېږي یو ظرفیت رامنځته کړي او بالاخره د نړۍ سره د سیمې هېوادونو سره یو ډیالوګ رامنځته کړي. ولې دا ظرفیت باید په ولسي جرګه کې موجود وي. او که احیانا دا ځل د کوم نماندان چې موږ ګورو د هغو څخه یو فیصدي کامیابه سه، انشاءالله ډېر ښه خلک به وي چې هغه به دا ظرفیت لري چې د نړۍ سره د سیمې هېوادونو سره او بل هر هغه چا سره چې په دغه جګړه کې په دغه قضیه کې دخیل دی ډیالوګ کوشش کړی. نو موږ هلته ډیالوګ وکړو او دلته دغه عوامل چې دې لامل شوي چې د انګیزه جګړې لپاره لا قوي کې، بې عدالتي، ظلم، ستم، مافیا، نامتوازن انکشاف، دا دلته ختم کړو، هلته ډیالوګ وکړو. شکر زه فکر کوم چې په نسبي توګه به جګړه راکمه کړی شو.
د دې خبرونې وخت پر همدې ځای پای ته رسیږي.